یا په یو تازه ترين
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی لکه څنګه چې تاسو ویل په همدې خبرونه کې هم کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر او د غراس د مشرانو جرګې د سرګندونو په اړه چې وای افغان حکومت او امریکایان باید د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د افغانستان خلکو ته ځواب وای. په دې اړه په همدې خبرونه کې ریپورټونه لرو. دوستانو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د نورو ریپورټونو سربېره پکې په ترکیه کې د روانو سیاسي بدلونونو موضوع هم څېړو. خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په بامیانو کې څه باندې شل زده کوونکي مسموم شوي، په کونړ کې پر ازګون د دولت او سوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول، او په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند شخړه پای ته ورسوي. دا هم بشپړ خبرونه. د بامیانو د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې لشلو زیات زده کوونکي نجونې مسموم شوې دي. د بامیانو د پوهنې رئیس محمد رضا ادا وویل چې شپږوست نجونې پروند دې ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې مسموم شوې. خاغلی ادا زیاته کړه چې د زده کوونکي رښتون ته انتقال شوي، خو د مسمومېدو علت تر اوسه نه دی مشخص. د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې ورځې وړاندې هم په دې ولایت کې له 15 زیات زده کوونکي مسموم شوې وې. په کونړ ولایت کې په لزګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپل وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کې خوده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی د سولې له بهیر سره د دغه کسانو د یو ځای کېدو په اړه داسې ویل:
یو څلې کسان مصاله ورونه د شپږ دیرشو میله اصله سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول. موږ د دوی راتک ته خراغلاست او ارکلای وایو.
خاغلی کلیمزی د افغانانو ترمنځ وینې تویدنه ناروا وبلله، او پر نورو وسلوالو مخالفینو یې هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی علي اسکر لالي ازادي راډیو ته د افغانستان د ملي ټیم د تیاری په باب داسې وویل:
تمام کارهای را که لازم بود در قسمت آماده ساختن
دی وای موږ د خپل ټیم د تیاری او د مقابل ټیم د مطالعه د خپل لوبغاړو د ښه روحیه او انګیزه لرلو په برخو کې ټول د اړتیا وړ کارونه ترسره کړي، او هیله من یو چې وتواني ګلمرنۍ لوبه د سوریې له ټیم سره خطر سره کړو. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وټلو په سلسله کې ترسره کیږي. تمه ده چې د مشهد په سټډیوم کې به په زرګونو کسان د افغانستان او د سوریې د ټیمونو مسابقه وګوري. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند شخړې په هواري کې مرسته وکړي. نواز شریف تیر ورځ په تاجکستان کې د اوبو د مسلو په اړه د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره وکتل. نواز شریف وویل پاکستان له هند سره د خبرو اترو لپاره ګام اخیستی، خو د نوموړي په وینا هند ورته ځواب نه دی ورکړی. شریف د پاکستان په اړه د هندي چارواکو روسي څرګندونې مایوس کوونکې وبللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دواړه هیوادونه تری وغواړي نو دای چمتو دی چې د کشمیر د مسلې د حل لپاره د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بام د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالی شو. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویل ولسمشر باراک اوباما د تخلیه په جریان کې له خپل دفتر بې ځایه نشو. د پټو خدماتو د ادارې چارواکو له ارنست سره په ژوندۍ بڼه تلویزیونی کانفرنس ودراوه. او د جیمز بریډلی د خبري غونډې له سالون څخه یې خلک وایستل. له شاوخوا 20 دقیقو وروسته خبریالانو ته بیرته سپینې ماڼۍ ته د ننوتو اجازه ورکول شوه. یونیفورم لرونکو د پټو خدماتو د ادارې چارواکو د پیښې په ځای کې وویل چې هر څه سم دي. د پټو خدماتو د ادارې ویان براین لیری په یو بیان کې وویل چې د واشنگټن د پولیسو ډیپارټمنټ د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو د سالون په اړه د ټلیفون په ذریعه د بم ګواښ ترلاسه کړی وو. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه‌شنبه په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د تېرې یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. اردوغان به چې کله د انتخاباتو چارواکي د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي له داود اوغلو څخه وغواړي چې نوی حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. ایټالیا ته دا د پوتین یو نادره سفر دی او په داسې حال کې یې ترسره کوي چې دوه اونۍ وروسته به په اوکراین کې د مسکو د مداخلې په خاطر پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه رایهګیري وشي. اروپایي اتحادیې تیر کال وروسته له هغې پر روسیې بندیزونه ولګول چې د اوکراین کریمیا یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې ولسمشر به په میلان کې د 2015 کال نړیوال عدالت په نامه نندارتون کې د ایټالیا له صدر اعظم سره وګوري. که څه هم د پوتین به تود هرکلی وشي خو ایټالیا به هغه ژمنه ماته نه کړي چې د روانې اونۍ په سر کې د جیوو په غونډه کې کړې وه. د نړۍ وو پرمختللو هیوادونو چې ایټالیا یې هم غړې ده پوتین ته خبرداری ورکړی چې که په اوکراین کې شخړې زیاتې شي پر روسیې به بندیزونه نور هم سخت کړي. او روسای خبردا چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بم چاودنو کې شل تنه ووژل شول. پولیس وویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ د فلسطین په واټ کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې درې ښځو په ګډون لس تنه پکې ووژل شول. په دې حمله کې 24 تنه ټپیان شول او یو شمېر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوځ پر یوې ګزمې د سړک د غاړې مین چاودنه کې درې عسکر او یو ملکي کس ووژل شو. شپږ تنه نور هم د بغداد په لویدیځ کې په دو حملو کې ووژل شول. چایا کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو د اکثرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله چې د عراق د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري په غاړه اخلي. داود افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
لا اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دا ازادي راډیو ده. ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي تلفاتو په اړه پوښتنه وکړي
تر څو چې حکومت موږ ته او امریکایان موږ ته مثبت جواب رانه کړي موږ به د خپلو مظلومو شهداو غوښتنه کوو.
د بسرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو پر وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. دا نړۍ مطبوعات هم کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې یو شمېر خزینه فعالان وایي د فرخوندې په وجنه کې د ښکېلو عاملانو استناف محکمه باید علني دایره او په اړه عدالت تامین شي. یو شمېر افغان کارپوهان د 230 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. په روانه خپرونه کې د نور رپورټونو سربیره په ترکیه کې د رامنځته شویو سیاسي تحولاتو موضوع هم څېړو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اورئ.
اشرف غنی له ډاکټر عبدالله له دا خواهش ده چې حضرت توجه وکړئ. حضرت لارې خوشې دي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي په هنی او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. اشرف غنی دا څرګندونه پرون په داسې حال کې په کندهار کې وکړه چې د ریپورټونو له مخې د ښوونکو د اعتصاب لړۍ 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. د ښوونکو د هغه پر حکومت اعتراض کوي او وایي چې ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې ورو.
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې حکومت ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي خو د حلولو لپاره یې کلکه اراده او عزم لري. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له چارواکو قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړه. د جمهوری ریاست د خبر پانه لمخه غنی د نور ستونزو ترڅنګ د معارف ستونزې ته چپ ورستو کړي خوونکو احتساب نور هم پراخه کړي اشاره وکړه او ویل چې په هنه ته باید زیاته پاملرنه وکړو ځوانانو ته باید د با کیفیت زده کړو اسانتیاوي برابر کړو غنی د ځوانانو لپاره د با کیفیت زده کړې پر مسلې په داسې حال کې تاکید کوي چې د کابل ولایتونو په ګډون د خوندزیو په زورګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي دا ځلې خپلو ښوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلې دي هغو ښوونکو چې شمېر یې زورګونو ته رسي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له حکومته ګیله من دي چې دوی ته د مادي شرایطو د ښه کولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د ښوونکو له عمده غوښتنو څخه دي دا هغه ژمنه ده چې ښاغلی غنی د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو دوه اونۍ وروسته په کابل کې د ښوونکو د ورځې د لمانځنې په مناسبت وینا کې وکړه او وی ویل چې والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته هدایت ورکړی چې ښوونکو ته په شپږو میاشتو کې د یوې نمرې ځمکې د ورکولو لپاره جدي اقدام وکړي او ولسمشرۍ ته د خپلو اجراءاتو راپور ورکړي هغه وویل د ښوونکو د ستونزو مسأله ډېره جدي ګڼي
خواهرها و برادرهای مسئول اگر دیگه امور شوخی میکنین در امور معلم امرای ما شوخی نکنین معارف جای شوخی نیست وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په څلورو میاشتو کې له غاصبینو د پوهنې د وزارت ملکیتونه بېرته راوګرځوي خو ښوونکي چې د تدریس لپاره ټولګیو ته نه ځي وایي حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې منل شوې نه وي د ښوونکو د ملي شورا نوي ټاکل شوي مشر فضل احمد فضل اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو لږ تر لږه په اتلسو کې ښوونکو اعتصاب کړی او یوازې په کابل کې اتیا ښوونځي تړل شوي دي د ښوونکو له اعتصابه شاوخوا دوه اونۍ تېرېږي خو د کابل د معارف رئیس بیا دې اژانس ته یوازې د وویشتو ښوونځیو د تړل کېدو خبره منلې ده د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو ډېرې غوښتنې دومره لوړې دي چې دوی یې د پوره کولو نه وس او نه هم امکانات لري او دا مسله یې ولسمشر ته راجع کړي چې هغه یې حل کړي جمهوری ریاست تر اوسه په دې اړه چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو په اړه حکومت څه اجراءات کړي څه نه دي ویلي یو شمېر ښوونکي وایي دوی هم نه غواړي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شي خو دوی هم بله چاره نه لرله په کابل کې یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما تقریبا 2-3 کاله کار کړی ده او شپږ درو اته سوې ما ماشت او لس نفره فامیل دونه ما شاکر چې موږ هیڅ هم نه کړو د لباسو ته ما وګوره او راتر ما بتر ده
ما سرپناه نداریم خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی اقلا در ماینده در تاپ تکلم خود تضمین شود تکلیف مرضی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگمار کنم چی شد اولادم بیخانه و بی جای نمانه
د ښوونکو وروستي اعتصاب په داس حال کې په زورګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلې چې د ناامنیو او نور ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته تلتلو محروم دي
په ریپورت کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي دا په داسې حال کې ده چې ریپورټونه وایي د ښوونکو د اعتصاب لړۍ اوس اتلو سهولتونو ته غځېدلې ده مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه وکړي مشرانو جرګه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې ریپورټونه وایي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په خپلو عملیاتو کې ډېره مرګ ژوبله ملکي افغانانو ته اړولې ده د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په ریپورټ کې اورو
ورسته لدی چې د امریکایي به ادارې په افغانستان کې د عملیات پر مهال د ملکیانو له مرګ ژوبلې پرده پورته کړه د کار د بیلابیل اورګانونو خبرګونونه راو پارول د سې شمې فورز د مشرانو جرګې غړو هم په دې اړه اندیښنه څرګنده کړه او غوښتنه وکړه چې افغان حکومت باید له امریکا څخه د دې مرګ ژوبلې لامل وپوښتي د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د امریکایي ځانګړو سرتیرو لخوا د ملکی وګړو وژل جنگي جنایت وباله او زیاته کړه چې عاملین باید مجازات شي
د حکومت نه غوښتنه دا کوي چې او نن تش چپ خلونه پات کیږي چې نن مو سره بغاغو په تعقیب سره سناتو سره باندې غوښتنه ده چې په هر مجلس کې به تر څو چې حکومت مونږ ته او امریکایان مونږ ته مثبت جواب را نکړي مونږ خپل مظلوم او شهدا غوښتنه کوو چې ولې مونږ بي ګناه د ورځې د 10 تر 15 نفر شهیدان ورکړو او بیا تاسو وایئ چې د اودي او قسل مخینه مورک نو زموږ غوښتنه به سناتو سره باندې چې په هر مجلس کې باسي آزاد کې به مونږ په دې بحث لرو
مشرانو جرګه په داسې حال کې د ملکی مرکشوب لپاره اندیشنه شي چې په دې ورستۍ کې یو امریکایي قومندان ویل ویلي چې په افغانستان کې د دوی د عملیات پر مهال ډېر مرګ شوبل ملکانو ته اوښته ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د دې امریکایي قومندان په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ په هر شپه کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 1500 تر 1500 ملکان وژلي. مشرانو جرګه وایي د امریکایي ځواکونو دا کار یو جنایت دی او زیاتوي چې امریکایي سرتیرو د خپلې دندې پر مهال له ټولو قوانینو سرغړونه کړې ده. د مشرانو جرګې یو غړي لطیف ابا وویل افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپ خوله پاتې نسی او باید خپل ژغ تر نړیوالې ټولنې پورې ورسوي.
دیو د 1500 تر 1500 پورې افغانان په خاص باندې وژلي دي. یعنی د افغانانو مینه دومره ارزانه نه ده چې امریکایان یا دغه راځي د پیسو په بدل کې افغانان دغه زمونږ د وحدت ملي د حکومت نه په جدیت سره دا وختونه چې دا موضوع برسي کې دغه وسیری او د امریکایي حکومت دغه پښتنه وکړي که چېرته واقعیت هم دسي نن د دیو سره تړون پکا دی نن د دیو سره دغه کم کومکونه چې نن دا پکار دي ځکه موږ د مینې په بدل کې دیونه کومک نه غواړو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو خو د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو چې د بهرنیو چارو وزارت نظر له ځان سره واخلو. له دې وړاندې په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبلې د بشري حقوقو د بیلابیلو سازمانونو خبرګونونه له ځان سره درلودل خو لا هم په افغانستان کې ملکیان د جنگ جګړو قرباني هندي. په دې وروستیو کې د یوې بهرنۍ موسې لخوا وویل سول چې په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې څه باندې 100,000 کسان په جنگ جګړو کې وژل شوي دي. مخکنی ولسمشر حامد کرزي هم د بهرنیان لخوا ملکي مرګ ژوبلې غندلې و او شپنی عملیات یې هم بند کړیو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د بی سرحد خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو پر وړاندې د معافیت د دوام غندنه وکړه. دا ټولنه وایي ژورنالیستانو د افغانستان د روانې جګړې یو لویه بیه پرې کړې ده او له 200 لومړي کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 3 کورنی او بهرني خبریالان وژل شوي دي. دا به سرحد خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څنګه مسؤل وي طالبانو او په دولت کې داخل زورواکو د خبریالانو پر وړاندې د تشدد اصلي مسؤلیت لري. د بی سرحد خبریالانو ټولنه وایي د نوي افغان حکومت له ځینو مثبتو اقداماتو سره سره بیا هم ژورنالیستان په افغانستان کې له تاوتریخوالي او ویرونکو اعمالو سره مخامخ دي. دا ټولنه چې مرکز یې په فرانسه کې دی وایي د ژورنالیستانو پر وړاندې د تشدد او جرمونو عاملانو ته معافیت به د تاوتریخوالي مسؤولان نور هم وهڅوي چې د خبریالانو پر ضد تشدد او جنایتونو ته دوام ورکړي. د ټولنې په داسې وخت کې په افغانستان کې خبریالانو ته د ورپېخو خطرونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روانونه کې د دوو مخکښو وشل شو افغان خبریالانو زکیه زکی او عبدالسمد روحانی اتم او وم تلین ولمانځل شو. د بی سرحد خبریالانو د ټولنې د رپورت لمخه له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په یو تازه پیښه کې په ولسی جرګه کې د بغلان د خلکو استاذی حاجی عاشق الله وفا د سیمهیز تلویزیون مشر شیر محمد جاهش ته د مرګ د ګواښ یادونه شوې ده. د بی سرحد خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څنګه مشر رضا موینی وایي د نړیوالو سازمانونو د پریکړه لیکونو پر اساس د خبریالانو وژنه جنگي جنایت ګڼل کیږي.
د جنیوا د کنوینسیونونو او د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امنیت د نړیوالې شورا د پریکړه لیکونو له مخې دا وژل، قتل او جنگي جرمونه ګڼل کیږي.
دا ټولنه بیا په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ او حقوقو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د نوي حکومت د ځینو اقداماتو یادونه هم کوي. د بی سرحد خبریالانو د ټولنې په وینا ولسمشر اشرف غنی د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف لیکل شوی تعهد کړی دی چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم تایید کړی دی. خدا چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملان څوک دي؟ ښاغلی موینی وایي
در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی
په اول سر کې طالبان د خبریالانو اصلي دښمنان دي. دوهم هغه مقامات او زورواکي چې د حکومت په لوړو پوستو کې دي. د خبریالانو د وژلو زیاتې دوسیې تړل شوي دي او دا کار پرته له هغو کسانو چې په دولت کې پیاوړی موقعیت لري بل څوک نشي کولی.
این پرونده ها را این گونه ببندد.
د به سرحد خبری اعلان ټولنوي د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په 13 دسمبر میاشت کې له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې د ټولو وشل شو خبری اعلان دوسیه لسره وسیړي، خو تر دې دمه نه لوی څارنوالۍ او نه هم د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دغو څېړنو د بهیر او یا د هغې د پایلو په اړه څه ویلي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي له 2001 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې 3 خبریالان چې 15 یې بهرنیان دي د فعالیت پر مهال وژل شوي دي. افغانستان دغه راز د 2015 کال د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ له مخې د نړۍ د هیوادونو په فهرست کې د 180 هیوادونو د قطار په 122 نمبر کې دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د نړۍ مطبوعاتو او مخکښو خپرونو د افغانستان د وروستیو تحولاتو او لویو پیښو په باب مقالې او مطالب خپاره کړي دي. جناقه الکوزه مطبوعاتو ته کتنه لري.
د ملګرو ملتونو خبری مرکز د افغانستان لپاره د دې سازمان د خاص استازي د مرستیال مارک باویډن لخلی لیکلي چې د روان کال د اپریل میاشتې تر پایه د افغانستان په جګړو کې شاوخوا 2000 تنه ملکیان وژل شوي او 980 نور ټپیان دي. باویډن په خپلو دې څرګندونو کې وویل چې په کابل کې عاجل روغتون کې د ټپیانو له شمېر نه هم د افغانستان دورانوونکې جګړې اغېز څرګندېږي. د دې روغتون ډاکټرانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرسیال ته ویلي د تیر کال په پرتله د ملکي ټپیانو شمیر په 50 زیات شوی. باوډن ویلي په خاص ډول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، د اندېښنې وړ ده چې په خپله د بشري مرستو په کارکوونکو هم حمله کیږي. بریتانیا چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې په یو مضمون کې د هغو امریکایي عسکر څرګندونې راخیستې چې د افغانستان په جنوب کې 14 تنه ملکیان وژلي وو. ورسپانه لیکي رابرټ بیلز وایي جګړې دومره ستړی، ګنګس او ورخطا کړی و چې ټول افغانان او عراقیان دښمنان ګڼل. ډیلی ټلګراف لیکي دا امریکایي عسکر چې د 14 افغانانو د قتل په جرم په 2012 کال کې محکوم شوی وای په افغانستان او عراق کې د خپل 4 خدمت په جریان کې د عراقیانو او افغانانو پر وړاندې عاطفه له لاسه ورکړې وه. د لویس مکور پوځي اډې قمندان ډګر جنرال سټیفن لینز ته په یو لیک کې لیکلي چې عمر قید دې راکم شي. رابرټ بیلز په دې لیک کې لیکلي په زندان کې له 2 تیرولو وروسته په دې وپوهېده کوم شی چې ده ته عادي ښکارېده هغه له عادي حالت څخه ډېر لرې وه. ډیلی ټلګراف لیکي د امریکا د پوځ یو ویان د جمعې په ورځ ویلي و چې جنرال لینزا د بیلز غوښتنه د محکمې په حکم کې د بدلون یا تعدیل په مقصد رد کړې ده. ډیلی ټلګراف زیاتوي دا قضیه د پوځي جنایتونو استیناف محکمې ته راجع کیږي او امکان لري چې قاضیان یوه ورځ په دې مسلې غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې ووري. یو شمیر خزینه فعالان وایي د فرخوندې په وشنه کې د ښکېلو عاملونو استناف محکمه باید علني دایره شي او په اړه یې باید عدالت ټینګ شي. د فعالانو په کابل کې د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ابتدایه محکمې له علني غونډو ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د عاملینو په اړه د محکمې پریکړې عادلانه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ابتدایه محکمې رئیس د دې محکمې له صادر شوي حکم څخه دفاع کوي او وایي چې د استناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار وباسي. یوسف خانزدران او په دې اړه تفصیل.
د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایه محکمې له پریکړو څو اونۍ وروسته خزینه او شمیر فعالان ټینګار کوي چې د یادې قضیې په اړه باید د استناف محکمې غونډې هم ژر او علني پیل شي. خزینه یو شمیر دا فعالان چې د بیلابیلو بنسټونو څخه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو په شبکه کې راغونډې شوي وې، د ابتدایه محکمې په پریکړو هم انتقاد وکړ او ویل یې د قضیې په اړه عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د عدالت لپاره د افغان ښځو د پیوستون د ټولنې مشر لیا غزنفر جواد په خبري غونډه کې وویل د ابتدایه محکمې می پریکړه پراتلونکو نورو محکمو هم اغیز کولای شي.
لومړی محکمه
عادلانه نه و. مونږ په هغه محکمه قناعت نه لرو. مونږ غواړو د استناف محکمه په دې اړه ډیر دقت وکړي. مونږ لستر محکمه غواړو چې د استناف محکمه د هم د ابتدای په څیر خپل غونډې علني دایر کړي.
د تاوري علني برگزار نمایي.
د دې غونډې ګډونوالو د وی اعلامیه په صدرولو سره د ستر محکمه اولوي څارنوالۍ څخه وغوښتل هغه کسان چې ابتدای محکمه بیګونه ګڼلې تر راتلونکو نورو محکمو په ضمانت امنیت خوشی نکړي. دوی په دې اړه هم اندېښنه وښوده چې په قضیه کې خیل د امنیتي کسانو ابتدایي محکمه د ځینو مسلاتونو له امله په ځنډ دایره او بیا ډیرو ته برات ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ابتدایي محکمې د سور د میاشتې په 14مه نیټه د فرخوندې د وژنې په اړه څلور عام وګړي په اعدام، اته تنه نور یې په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو اتلس نورو ته له دې امله برات ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا په اړه یې د جرم کافي شواهد نه و رسیدلي. له هغې د څو اونیو ځنډ وروسته محکمې د 19 تورنو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې یولس تنه یې په یو کال بند محکوم کړل، خو له دې ډلې هم اته تنو ته برات ورکړ شو. ومو غوښتل چې د ښځینه د فعالانو د غوښتنو او د استیناف محکمې د دایرېدو په اړه د استیناف محکمې د رئیس نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې پرېکړې څخه دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د قوانینو په نظر کې نیولو سره یې د قضیې په اړه حکم کړی دی.
کشفی مرجعه ده پا قضایی مسائل تیم دی غوالی که مداخله بکی قضا یا مستقل مرجعه ده یا مستقل قوه ده دوی دی انتظار رو باشی چه استیناف محکمه سپر اکره کهی تمیز سکهی در محکمه ارتدایه حکم خواهده دی صادر شد استینافن غور لانده ده.
نموری ویل پا دیاره دی استیناف او تمیز محکمه پاته او خلق دی ورسته پریکلو تا انتظار او باسی. ویش کل نفر خونده تیر کل ده هود ده میاشتی پاته ویشتمنیتا ده شاد و شمشیره زیارت پسیمه که ده لسگونو قهرجن و سره لخواه ده قرآن پاک سوزوانی پا تور وجل شوا. پا ده سال که چه ده دی قضیه پاده حکومت ده عدالت ده تامین جمنه کردی، خزینه فعالان وی که ده جمنه عملی او عدالت پا پام که وننی ولشی، پا هیواد که با ده سه بی بنسط وجن دیری شی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
یوشمیر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د افغانستان د قانونو د وزیر وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي، ځکه اوس مهال نظام د ملي مسایلو پر وړاندې یو شان لیدلوری نه لري. د افغانستان د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 319 تړونو څخه د سلو لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي، افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو کیندنې او په اړوندې برخه کې له تړونونو څخه د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت د اقتصادي چارو د یو شمېر کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 319 تړونونو څخه د سلو لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر وایي چې حکومت اوس مهال په سلو کې 50 د خپلې عادي بودیجې د تامینولو جوګه نه ده، او د قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت او دغه شان په دې برخه کې د عایداتو کمښت به د هیواد اقتصاد سخت اغیزمن کړي. ښاغلی اکبر ازادۍ راډیو ته وویل چې د او هوسا ژوند لپاره د افغانانو یوازنۍ هیله همدا د هیواد له قانونو څخه ترلاسه کیدونکې ګټه ده. دی وایي کله چې د یو چا سره تړون کوي او هغه کولی شي چې امنیت خوندي کړي، نو دولت ولې نشي کولی چې په څو لکیزه ځواک سره دا کار وکړي؟ په دولت کې فساد دی. څوک چې قانون کیندي زورواکي دي، دوی عادي کسان نه دي. په اوس مهالي حکومت کې د پخواني حکومت په پرتله ډېرې ستونزې موجودې دي. دلته څو لاسونه دي او دې موضوع موږ اندېښمن کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون چور لا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ناامنو ځایونو کې روان دي. هغه ټینګار وکړ چې د وړو قانونو ډیرې تړونکوونکو د تړون له مخې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی، او که دا وضعیت کنټرول نشي نو هیواد به له یو ناورین سره مخ شي. په عین حال کې د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د هیواد د ډیریو قانونو کیندنه له ناامنیو سربیره د حکومت د ناسمو سیاستونو او شخصي ګټو ښکار ده، چې د نوموړي په وینا دا به د هیواد په ګټه نه وي. دی وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره د خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي، افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دوی د یاد وزارت په چوکاټ کې د بنسټیزو بدلونونو اراده لري او د قانونو د کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته اړ دي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوری دا وی په دې صورت کې چې امنیتي ځواکونه لمګ ماتړ وکړي زموږ انجینران به د افغانستان په بیلا بیلو برخو کې قانونو ته ورشي. دا تړونونه له بعد مرغه په هغه سیمو کې ورکړل شوی چې یا د دولت په کنټرول کې ندي او یا هم د امنیت خوندې کول په دایمي ډول ستونزمن دي. د ډبرو د سکرو کاندې، د تیګو کاندې او په بیلا بیلو نورو برخو کې په عینال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي امنیتي ځواکونه هڅه کوي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول قانون کیندي. د چارو کارپو تاج محمد اکبر په دې برخه کې د نه پمبرنې لامل په پوخانی حکومت انتقاد کوي، خو وایي تمه نه لري چې د ملي وحدت حکومت هم په دې برخه کې د پام وړ کار تر سره کړي. دی وایي تر کومه چې د قانونو د قانون د بیا کتن لپاره سیاسي اراده نوي موجوده، مقررات سم نوي تنظیم شوي او کډرونه زیات نشي، موجوده ستونزې هم د هواري نه دي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو اتنیم بجې شوې دي. اسد الله لودین درته د مهمو خبرونو لنډی سروند کوي.
د بامیان د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې لشلو زیات زده کوونکي نجونې مسموم شوې دي. په کونړ کې په لسګونو د دولت استوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند شخړې په هواري کې مرسته وکړي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډې سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سیشن به پورز د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې لغړی وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. او روسي خبردار چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بم چاودنو کې شل تنه ووژل شول.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خونځیو کې د لوړنۍ روغتیا زده کړو او د زده کوونکو د درملنې په هدف د پوهنې له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې به د خونځیو د نورو مزامینو ترڅنګ زده کوونکو ته په ټولګي کې لوړنۍ روغتیایي مسایل خودل کیږي او د ناروغ زده کوونکو درملنه بکیږي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي د پروګرام لپاره کې دوه سره بده زده کوونکو روغتیا ته ګټه ورسیږي او د هغوی په زده کړې کې به ګټور اغیز وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورت برابر کړی.
د عامه روغتیا وزارت په خونځي کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو د دودولو او د ناروغ زده کوونکو د درملنې لپاره له پوهنې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروزوای د دې تړون په لاسلیک کولو سره بعد زده کوونکو روغتیایي ستونزې ته ډیره هوارسي. نو موړي د سې شنبه پورز د دې تړون د لاسلیک هدف خبريالانو ته داسې بیان کړ.
دوه پروګرام، یکي موضوعي تعلیمات سي،
دوه پروګرامونه دي. یو د روغتیایي تعلیماتو چې په ټولګي کې زده کوونکو ته ورخدل کیږي، بل زموږ ټیمونه به خونځي تزي د درملنې وړ ستونزه به حل ته هوروي. که روغتیایي ماینو ته اړتیا پېښ شو نو زده کوونکي به روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي. د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې په خونځي کې د زده کوونکو د روغتیا د ښوالي لپاره اقدامات کوي چې د هیواد په خونځي کې روغتیایي حالت ناوړه ښودل شوی. په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونه زده کوونکي مسموم شوي چې تر ټولو وروستۍ پېښه یې څه موده وړاندې په بامیان ولایت کې د یو خونځي د لسګونو نجونو مسمومېدل دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوې پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو په روغتیا کې ښهوالی راشي چې دا کار به د پوهنې په کیفیت هم مثبت اغیز وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د تړون له لاسلیک وروسته خبريالانو ته وویل:
قایي صحت اطفال ما
د ناروغۍ په وړاندې د ماشومان وقایه د پوهنې کورنۍ او حتی ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی. روغتیا زده کوونکو ته دا وړتیا وربخښي چې په ښه توګه خپل تعلیم پر مخ یوسي، چې دا کار د پوهنې په کیفیت باندې مثبت او ګټور اغیز
معرف داره.
ښاغلی بلخي وایي چې دا پروګرام د پوهنې او عامه روغتیا وزارتونو له عادي او پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. روغتیا پالان وایي یو شمیر ساري ناروغۍ د زده کوونکو په واسطه له یوې کورنۍ څخه بلې ته انتقالیږي چې دې مسلې نه یوازې زده کوونکو بلکې ټولنې ته هم ستونزې جوړې کړي.
د پوهنې د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې د محل په ټول هیواد کې څه باندې 8 میلیونه زده کوونکي زده کړې کوي چې یو شمېر د نلیدلو ناوریدلو او ځینې یې له نورو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د صحتي طفل په روغتون کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر زاهد رودوال سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ماشومانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو روغتیا ته پام وکړي څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول سي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
وړاندې په خبرونه کې 19 پروګرام آزادی او اوریدونکو هم خبريږي. روس له هغه چې د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند له انتظار لري په روسي پارلمان انتخاباتو کې زیات برای ترلاسه نه کړ، د دې ګوند مشر او صدر اعظم احمد اوغلو پرون استعفا وکړه، خو د هغه حکومت به تر هغه خپل کار ته دوام ورکوي چې نوې حکومت جوړ شوی نه وي. تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې ورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د پارلماني انتخاباتو نتیجې ټاکن ورکړی د سیشن بی پرز د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې لغړو وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند ته ریاکشن بی د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړي. دا له 2002 میلادي کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی، لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې اردوغان پرون سرپرست صدر اعظم احمد داود اوغلو د جمهوری ریاست ماڼۍ ته ورغوښتی و او یو ساعت د تړلو دروازو تر شا ورسره خبرې وکړې. یو چارواکي وویل چې دا یوه اداري پروسه وه او ولسمشر به وروسته بیا داود اوغلو ورو واړي او له نورو ګوندونو سره د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر د خبرو په باب به ورسره سلا مشوره وکړي. خو د فرانس پرس په وینا دې ته په پام سره چې په اوس وخت کې د ائتلافي حکومت لپاره بل هیڅ لوري چمتووالی نه دی ښودلی، ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې انتخابات له سره وشي. عدالت او پرمختګ ګوند چې په اسلام کې ریښې لري په دغو انتخاباتو کې په سلو کې 41 رایې، د خلکو جمهوري ګوند په سلو کې 25، د ملتپال غورځنګ ګوند په سلو کې 14.5 او کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند 15% رایې ګټلې دي. د دې نتیجې له مخې عدالت او پرمختګ ګوند د 550 کسیز پارلمان 258 څوکۍ ترلاسه کړې چې دا د حکومت د جوړولو لپاره کافي نه دي. د درې واړو نورو ګوندونو مشرانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي وو چې دوی نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. که د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅې ناکامه شي، اردوغان کولی شي په 45 ورځو کې نوي انتخابات اعلان کړي. د ترکیه ولسمشر هیله منو چې په پارلمان کې د خپل ګوند عدالت او پرمختګ د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره به صدارتي نظام په جمهوری بدل کړي. صلاح الدین دمرتاس چې د خلکو دیموکراتیک ګوند د انتخاباتو ستر ګټونکی دی او په څه باندې یوه لسیزه کې د لومړي ځل لپاره پارلمان ته لاره موندلې، د خپل ګوند له بریالیتوب یوه ورځ وروسته د دوشنبې په ورځ وویل چې نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره په ائتلاف کې شامل شي، خو ټینګار یې وکړ چې په ترکیه کې د پراخ دیموکراتیک پارلماني سیستم د پراختیا لپاره به کار وکړي.
بتون özgürlükleri genişletecek
مقدیت تیارو چې اساسي قانون پرانا کې د هر هغه اقدام ملاتړ وکړو چې آزادۍ او پراختیا ورکوي. مقتیارو چې په ترکیه کې د یو پراخ دیموکراتیک پارلماني سیستم لپاره کار وکړو.
سیستمي geliştirmeye hazırız.
د انتخاباتو لبیا کې دوه پرته یو بل انتخاب دا دی چې د عدالت او پرمختګ ګوند په خپل حکومت جوړ کړي چې هغه به هم کمزوري حکومت وي، ځکه چې په پارلمان کې به له اکثریت نه وي برخمن. له انتخاباتو وروسته د ترکیې د سیاسي بې‌ثباتۍ یوه نښه دا ده چې د ترکیې پیسې په تیرو 2-3 ورځو کې د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د ډالر په مقابل کې په بې‌ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو د خپلو پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم له بده مرغه د ناامنیو په اړه شکایتونه ډیر لرو چې د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه را رسېدلي دي. د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي د لارو د بندوالي او د امنیت له نشتوالي سرچ کوي. د روزګان څخه هم د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ناامنیو له کبله مواصلاتي لارې بندې دي چې ورسره د ناروغانو انتقال یو لوی ستونزه ګڼي. دغه راز د فاریاب، کندهار، زابل او نور ولایتونه هم دي، خو تر ټولو ډیر شکایتونه د تیرو خبرونو په څیر د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه راغلي چې کته هم موږ نه یوازې په همدې خبرونه کې بلکې په نورو خبري برخو کې هم هڅه کړې ده او هڅه کوي چې له امنیتي چارواکو سره خبري وکړو او بیلابیل ستونزې ورسره شریک کړو. مقامات هم تل د عملیاتو خبره کوي او ډاډ ورکوي چې دوی به د خلکو سره مرسته وکړي او نه امن سیمو ته به خپل ځواکونه ورسوي. خو بیا هم د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې لا یې ستونزې نه دي هوارسوي او خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي. نو راځي د غیلې او شکایتونو په خپل د دوی په ژغونو کې وورو.
سلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ پدایم کې اندر سره من مشکل دی ډېر سره د ازري ولسوالۍ کې پرونه بلځه ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي دی په هغه کې دغه رئیس جمهور ډاکټر عبدالله د ازري ته هیڅ توجه نه کوي. حاضر مشوره ده دا چارلس کاله کېږي په منګ باندې لارې باندې دي او منګ اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله نه دا خواهش ده چې حضرت ته توجه وکړي، حضرت لاره خوشي کړي او په منګ په سر باندې د پوستو په سر باندې دا شکې ځکې کې لګولې دي سپین ږیره ولس زنانه دا یم نه شره وته چې راوځي پیر پکړي او منګ دا ولسمشر نه دا خواهش ده چې حضرت ته توجه وکړي. حضرت سلپ سلکه ماشره ده او دوی دې ک دولت رښتیا کوي لکاړی صاحب سپین جماعت قاسم خیل سپاندو کس دنده دې ځواکونه جای په جای کې نو انشاء الله حضرت په شمول نور ولایتو کې به امنیتي امنیت راشي. وسلام.
زه د روزګان د ولایت شهید اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور دغه دوه شروع کیږي فرمول باندې لارې بندې دي. یو من پټاکې یو د بوک غوړي چې په 5000 غواړي هم نشته. نو خو هغه هم موږ نه غواړو خو یو گزاره به وکړو. مګر په لیاز خدای ورور دا چې د اکثر د موقت وخت لپاره د شول شپه د لپاره د راوسی چې موږ زخمي وسی وینای دي چې یو شکایت عملیات وسی بس ورور مکه بسره وساس واغه دلته دا چې ډاکټران دي چې خالي د وینې د دریادو سره یې نسته. یو سړی په لاس کې پی وینې نه شي دروای دا د وینې د لاس ژوند د لاس ور کې وسنه راوړي. زما نوم اجاز ولی د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ څخه زادي د راډیو سره په تماس کې يم. دا پر اسلام مین په افغانستان کې چې اټ کې دی د آی اس آی په کمانډه یا په پاکستان کې مسلمانان وژنې بلاد د سعودي او د اسلام پر د اسلام پر ستر مرکز کې سکرتونه واری داغه د دفاع دی و چې دلته بے ګناه انسانان وژنې په پټاوو کې بلاد شي. دا پر اسلام مین خلک د برما د مسلمانانو دفاع دی وکي، د سعودي د مسلمانانو دفاع دی وکي. اوانان څه کوي چې دا د اشکاله د ور په کړای کې چولی د سپدې نو نو بس ته دا د اسلام پر د اسلام په قانون او د اسلام په پوه خلک دي. نو که په ځان ته رښتیا مسلمانان او مجاهد وایي بلادي وتړي او موږ به مو سره ملګري شو.
بله سلامونه جوړ په خیر تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. میم اسلام ګلرحمن ملک می د شایتا پیغام زیږنه د شایتا هلمند ولایت واشیر ولسته غنی صاحب ته او پسې د عبدالله صاحب ته د هله لورو چې چارواکي ډیر درته په واشیر سیمه کې او نور سیمه کې سړی سره وویني یا یو بل مشر سره وویني یا د سپین کالی اغوستې وي د مسلمان په جامه کې دوی ډیر تنګي خبر زده وو او کچیر زره خیلی واده په پر په جامه کې وو نو دوی دغه خلک نه تنګي. ما هیله دغه د ټولو خلکو ته او د ټولو چارواکو ته باید چې په زره سړی او په زره سره کار وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ د چهارباغ د قریې څخه دا پیغام تیرځم. د روزګان ولایت د ګزاب ولسوالۍ د چهارباغ قریې د شنګی شیخ د نیکوزو د رباتک د بزمی د دشت مالیزی د دشت نیکوزی قریې چې د طالبانو لا تر غوږی روزګان از مرسته ډیر سخت ظلمونه شروع کړي دي چې د کور څخه بې ګناه خلک راباسي او په عام عذاب کې په دار ځړوي. نو زه تاسو څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ غږ د لوړپورو چارواکو ورسوي او اوس یې زموږ په دوکانونو په زور او ظلم سره سپین بیرغونه ځړولې دي او موږ د دې څخه ډیر په عذاب یو. روزګان زه د نیکوزو په اډه کې یو دوکاندار یم او دی راځي د ورځې څخه تقریبا مرڅخه 2000 درې زره افغانۍ په خدای واس کې غواړي چې موږ د ورځې د درې تر وسه د کالدار سودا نس کولای او موږ بازار پر مخ سکوي او د ورځې د هر شپه واره غرمه لږ څور سفر د شپه کوو کې ناسي او غواړي وایي چې جهاد نسي کوي نو غوښه ورځې باید موږ سره مقدمه دې د کوره خواځه غوښه ورځې نو کور په یو تور دی نه یو تور منځ کې مو سم خورل دی د حکومت په لوي اغه په عام هزار کې د ورځې د درې تنه په شهادت رسېږي. نو زموږ ماستی ته دا غوښتنه ده چې موږ ځغ ژوند د وړو مسګنو ورسوي او موږ ته جر د اضافي قواوی راسي چې زدنم د نشو د بشر ساتر ته غوښتنه کوم چې موږ د فارغ جر امنیتي ځواکونه حکومت راول او د منطقه ته ځین کنه ډیر سخت ناورین بزمش په امریکا کې رامین چې تقریبا نو زه 1500 بشاخوا کې کورنۍ او مرکز ته کډسي وی چې در د سرایو د سایو او د ور د سایو لاندې پناه وړي او د هیڅ خوراک او د شاک او د جامعه د پریوتو هیڅ شی نه لري نه تر پاره لري. زه په ځخه دا غوښتنه کوم چې د روزل د ګورپرو چارواکو ورته وي. وسلام
بلی السلام علیکم. زه ایت الله د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اشرف غنی څخه غواړم وپاړم چې د ازمن ټول سالي کې ډېر جنګونه د طالبان غلي دي ولسوالۍ نیمه نیولې ده. نو یو د ولسوالۍ مرکز غواړي. زه غواړم چې زموږ ولسوالۍ کې عملیات وکړي. نو چې څنګه تشکیل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبرې کوم. موږ دلته د پولیسو د لاسه ډېر په آزاد یو او یو کمانډان د پناند اخوند السلام چې ډیر خلک په آزادۍ او تشریح د نیاسلی او کابل د نکاجه او د حجاب کوي. نو موږ بازارو ته نه سپلای دی په آزادۍ نو د لوړ مقامو ځینې خواهش لري چې دغه اخوند السلام ته د متوجي سي د خلک دی په آزادۍ شکایت ډیر سختي او هم د حجابي او سره کوي.
الو السلام علیکم. زای زتلا د فراده ولایت د بالا بلک د ولسوالۍ د ګراری د کلی څخه تاسو ته پیغام یردم. خدای دې وکړي چې لازم ما پیغام نشر کړي د اشرف غنی پرز ما پیغام ورسوي. د اشرف غنی سره مې دا پوښتنه ده چې تاسو د کابل د چاپیریال ساتنې د پاره سړکانو ته راووتله ستاسو سړکان جارو کوله او زموږ د ولایتونو باندی خارجان رقم رقم دواوی زهرجن سام پاشی زموږ اصلات انسانانی ټول دا مریضان کړه اصلات ټول را پیمال کړه. دا و زموږ د سوزره وخت دی چې ارڅ کرو هغه برته وچیږي. نو ته څنګه رئیس جمهور یې چې د کابل سړکان جارو کوي او نور ولایتو باندې بیا سام دواګانی پاشی چاتریاله داسې خرابې چې انسانان هم د بین وړي. نو موږ ولی تا ته را در کول کړه افغانستان یوازې کابل دی. نو بیا ولی د ولایتو څخه نورې بیا ترای غواړي ولی بیا وایه چې دا زما ملت دی. وسلام په احترام دا زما پیغام به رسوئ تر اشرف غنی صاحب پورې.
زما نوم سردار د هلمند ولایت کنډالی ولسوالۍ د سید آباد. السلام علیکم ورحمت الله. ورته سلام هیله دا چې زما ژغ تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. زموږ سره حکومت پر ډیر ظلم کوي. په پنجشنبه په ورځ په سید آباد کې ماین پټاو شو که طالب پټ کړی وي او که حکومت خپل پټ کړی وي. ملکي خلک موهي او ځوروي ځکه چې سرونه او پښې لاسونه ورمات کړي کړل. عام خلک د پیسو دپاره بنیان کې وي او په آخر کې چې خوشي وي نو پیسې لس زره شل زره حتی ته لک پورې ته په دوه اندازې پورې پیسې دې نه خني. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د سنگین ولسوالۍ څخه د دولت پذیرۍ ته دا پیغام لرم. موږ د سنگین ولسوالۍ څخه کاله کیږي چې دار بدر دي شهیدانیږي کورونه ورانیږي پولیس او محلي پولیس په لسګونو ورځ نه را په شهادت رسیږي.
او دې را خبره را دوي چې په سنگین کې د شي جګړې دي د شي جنگونه دي نو کچيري په داخل کې د اولادونه ناشې بیا دې را خبره راتلې زما په فکر وځي هغه وخت دا خبره مني چې خلک او پولیس چې ټول په دشمنانو خلاص کړل که دولت رښتیا دولت دی نو هیئت یې راواستي ولسوالي دې وګرځي هلمند لوړ پوړي چارواکي که د پارلمان کې د ولسي جرګې که په پارلمان کې د هلمند استازي دي او که په ولایتي شورا کې دي که د ولایت مقام دي ټول سره شریکان یې خپل ګټې پکې ویني او نه غواړي چې دا جګړه ختمه شي زما د ده څخه دا پیغام دی چې که ته چیرې یو لږ احساس د ځانه سره لرې یو لږ دا خلک د افغانستان خلک ګورې یو لږ پر یو مظلوم زړه سوځي او که ته چیرې رښتیا کامل ایمان لرې کامل مسلمان یې د خپل مسلمانۍ له لارې خپل د دولت د خدمت په خاطر او دغه دولت ته داخل سوی نو راشه د ولسوالي وګوره نور به تا د مظلومانو حال در معلوم چې څه دغه سړي په هر څه خبرې شپه ورځې په کول شیدان پراتې غارې وي خو ښه پر پاسته کوي چې نه چې هلته دوجې مقرر ده درته را روانه ده بالا خلک سلامۍ درته کوي نو ته خود نه خبرېږې ته خود را دی که راسته ته دوې ورځې کوي چې په دا ولسوالۍ کښېنه بره بیا تا ته داکتر معلوم کړو چې په دا ولسوالۍ کښې او بل که چېرې تیس معنا د رسنۍ د خدمت لپاره ولاړ یاست هر رسنۍ باید تیس د هر مظلوم سره خپل را شریکي د هر مظلوم څخه پوښتنه وکړي چې څه پېښه ده ته څه غواړې چې موږ څه نشر کړو په یوه لوړ پوړي چارواکي چې په سلګونو رسنۍ تللي او یو غریب چې دلته په سړک باندې ګرځي ماجر په خیمو کښې پراته دي یو رسنۍ والا نه دي ورته راغلی چې ته ویل یې دلته پروت ده څه خاطر راغلی نو که چېرې تیس رسنۍ والا دولت ته خو م تا مخاتلي او د دولت ته خو موږ هېڅ ویلی نه غواړو صرف ما چې دي را خپل پوسې را ټول چې موږ ته دي را ووځي چې وسوان طالبان باره که موږ وژني هر چند چې را ښي خو دوی موږ نه وژني په دې خاطر چې هغه مو هغه چې دښمنان دي هغه خو م دښمنان بولي دوی خو ځانونه زموږ دوستان بولي دوی مو ولې وژني دوی دې را ته ووځي بری چې هغه زموږ طرف ته کوي هغه دې را ته وکړي یا چې نو راشي سم لاندې امنیت کړي او دا خبره چې نه کوي چې د سنګین نه ټول ولس سپین ږیري او ځوانان ټوله درواغ وایي یو دولت وزیري رښتیا وایي نو وسلام نور خبرې نه لرم د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دي چې زما پیغام نشر کړي
السلام علیکم زه لغمان نه صدیق الله خبرې کوم زه دا د دوسرو حکومت نه زه دا خواهش لرم چې د لغمان کې تاسو حالت وګورئ دلته حکومت شته تاسو یو حیات خولېږي خدای هم تاسو ته انصاف درکړي دلته حکومت شته انصاف شته عدل شته بازار کې روزمره جنګ ده شپخانه کې جنګ ده ولسوالۍ کښې ولسوال نشته هلته یو ولسوال تین ده لیسم ولسوالۍ کښې بېخي ولسوال شته نه چې یو په نامه د یو ولسوال درته را شي یو کور کښې بل کور کښې پیسې ټولوي هلته وشي په نامه کله پیسې ټولوي کله په زکات په نامه پیسې ټولوي او کله چې د لرګي حتی چې د خلک په خرو باندې لرګي کته کړي هغې نه محصول اخلي تاسو یو ځل لغمان ته را شي تاسو حکومت خپل وګورئ بیا ځان سره وشرمېږي خپل ګرېوان کښې سرونه کته کوي هلته ناسته چې زه ډاکټر عبدالله یم او اشرف غني یم او احمد یم او محمد یم او پوهانې د دنیا خپل حال نه خبر نه شي دلته حکومت نه لرئ خپل هغه سل کیلومټري تاسو ولایتونه ټوله خوشې شو تاسو وایي چې مونږ حکومت کوو او خلک به مونږ ته رایه را کوي بیا به هغه بل پارلمان والا هغه تاسو ځانونه وشرمول رسوا شولې عالم کښې تباه او برباد شولې تاسو چې ته وکیلان ته ګوره چې تاسو په دې ګیره او په دې حیات او په دې ژوند او په دعوه دې کله جهاد کوئ او کله به مسلمانۍ کوئ او کله کله انصاف کوي او کله شراب خرڅوي او کله کباب خرڅوي او په دې شیانو دا افغانستان حکومت کېږي په دې شیانو دا مسلمانانو تسلي کېږي وسلام
محترم وروره ستاسو پیغام مو ته دی خپور کړ په دې هیله یم چې ژر تر ژره د ټولو دوستانو مشکلات د چارواکو لخوا واورېدل سي اوس هم هغو نورو پیغامونو ته ورځو چې د نورو مسایلو په اړه په کندهار کې د برېښنا ستونزه ده په نورستان کې د معارف ستونزه ده او په ځینو نورو ولایتونو کې د مثال په ډول د مخابراتي شبکو د اړیکو څخه خلک ناخوښ دي دغه رس نور شکایتونه هم سته له دوی څخه به یې واورو
زه جاوید راشق کتابل ولایت د شکردرې اوسېدونکی یم زه د محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالعبدالله څخه دا غوښتنه کوم چې هر څومره ژر کېدلی شي د کابل ښار د جوړولو وزارت اړوند کمیشنونه په خپل ښار کې د ښکلا تغییر ورکړي تغییر خو پرېږده چې هغه کثافات لرې نه شول چې ته تر اوسه پورې چې هغه موږ سره د وعدې کړې وې د ښاغلي اشرف څخه یو ځل بیا هم منتظره اوسېږو تر څو پورې چې د ښاغلي رئیس اجرایه او د رئیس جمهور دې وعدې چې د کفینو په وخت کښې کړې وې باید عملي بڼه غوره کړي وسلام جاوید راسخ له شکردرې څخه
سلام علیکم زه فیض محمد د کندهار ولایت زمن خان کله چې خبره کوم زموږ برقونه خراب دي یو خو بېکاري دي بل برقونه هم خراب دي د ګرمۍ مړه شولو اوبه نشته شی نشته د شار سمود بیت 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 پم باسکله پر موټرسایکل راز غلو دا اله دې نه کوچ دا موږ برق چیر در جره راسان کیدا کندار والی دا برق راسته یو امر ورکی دا برق راسان کی وسلام
سلام علیکم رتای جلابای زمه کندار په خبر کوم دا څنګه کار دی خو کندار بس ډیر خراب دی په ولا دا خراب دی دا څه کوي لاس مو چاين په ولا کې برق څه شي ته دا برق تر اصل څخه دا هله لرم چې د کندار برق ته پام لرنه وکي د ټول برق تر اصل تم وزارت ته دا عمل لرم چې لازم د کندار برق څنګه وصله
سعود الكريم ازاده رادیو ته دا پیغام سفتوم چې د اتصالات تزګاوي دوه روپۍ بهرنیو د ټلیفونو ته وایي خپل مانځ کې یوه روپۍ وایي د ریبا غندې سیم دا ټول نور درې روپۍ بهرنیو شبکو ته وایي په خپل مانځ کې دوه روپۍ وایي دا ډېر غلط دی په سلام
سلام علیکم دا پیغام نه چې د پولیسوالي کې د روشن د دې سیم خدای سم کار نه کی او سلام به استرام
السلام علیکم زه زبیلا او پاله زبیلا څخه د پیغام نه ته پیژنم سبا خپل زبیلا د سری باره کې د سوله چیرې کې د شوا دی دو انت په افغانستان کې جنگونه دي عملیات شروع دي حالت هم جنگونه یا ته د سولې خبر امکان اول باید وبنو مو شي د سولې خبرې وي السلام علیکم
السلام علیکم دا زابیر اجازه دا پیغام ته درته زه تاسو ولا میچې درو دا رو مجاهد در څلور ورشي دان سوي دي هغه دا چاو دنیا دا وځي وایله دا
السلام علیکم سلام علیکم هلې د کابیسا د عبد الله صالحنا سید عالم وطن دوست خبرې کوم زه دا زابیر رادیو نه دا خواهش کوم چې زمنګ یو دوه تنه د معارف کارکونکو چې یو د معارف رئیس ته او نور هم معلمان دي نو کاپیسا ولای تګابل سوالینه په چاپه کې راول شوې دي د همغه رئیس ته ټول معارف لغوه دي او ټول خلک په مشکل جنجال کې اخته دي دغه کسانان د کمانډو ولا راوړي دي نه فویګو مونږ چې دا څه قسمه حکومت دی دا څه قسمه کمانډو ده چې نه پکې ګناګار معلوم دی نه پکې بی ګنا معلوم دی دلته ټول مکتبونه لغوه معارف لغوه آیا چې سړی بی ګنا وخته خونو خو سړی را خوشي کی همغه راسته دی ځان سره کړې زه دا ازادي راډیو نه دا خواهش کوم چې زما پیغام ټول هغه ورفورو چارواکو ته ورسوي چې په دې موضوع باندې زر تر زر غور وکړي کچیرته دا کسانان زر تر زر موږ ته راخوشي نشله موږ به د کاپیسا معارف ټول لغوه کو او سخت مخالفت به د حکومت سره وکړو ځکه دا بې ګناه کسانان دومره وخت خپل ځان سره ساتلی دي آیا څه جرم څه ګناه ولې چې د یو شیطان په واسطه باندې یا د یو دروغ وینا په واسطه باندې دی سړی په کور باندې پنی مشته کې لاشه او هغه بې ګناه کسانان ونیسه او رای وړه بندیانې کا وسلام
ماته د ولدې چارواکو څخه دا خواهش دي چې دا سولاره ماته د شتو تل پرېږدي ګرېږي دا سولاره باندې ټول د شتو نه آزادي دي دي نه پیسې دي نه واړي پر لږ سولاره باندې تقریبا لزر کالدارې واړي پر شلو سولاره باندې تلویر زر کالدارې واړي ماته د ټول چارواکو ته دا خواهش دي دغه سره مننه
علي صدا فایش لرم درې چې دولت صاحب سره د مور د روزګان ولایت ته جرامت له سوالي یو مخ به مانس کې وو دغه مشکو وو یا په پله مشکو وو یا وانه مشکو وو در په لري ده شپخانه نه سره مور د خوښ لرم د روزګان د ولایت جرامت له سوالي شپخانه بند ده دی وو ته کار نه کیږي دی وو مریض کار نه کیږي بلکې خلک په وینو سره دي مو صدا کوم معلومات نشته چې دا اوس رئیس حکومت باندې کوي که طالب باندې کوي دا ملکی خلک څه وکي دا ملکی خلک یې مخاطب ولاسي السلام علیکم
د کندهار د ولایت څخه مې کبله دا پیغام پرېږدم زما د کندهار د شتيانې څخه د غوښتنه ده چې د کندهار پر ډاکټرانو باندې د بي واري او تفتیش او حتی نگرانی وکي دا د کندهار خار او غریب مظلوم ولس چې واري په دې دقیق نه پاتې شي یو دغه کسبان ډاکټران ورته ناشي نه په مریض په مریضې باندې پیژي نه په تشتو باندې پیژي نه د نیل لباتوار داسې لباتوار د شمه نتیجه دی ورکې پیسن 200 افغانۍ غواړي زما د سټیانې صدقه یلو امید چې د خپل مظلوم وطنوالو غند وخري دغه رقم ناقصه د کډان د شهر څخه ټول کې دا د ډاکټر دی معلوم کې دا څنګه ډاکټر دی د دوه د پنځوس نه متخصص ځان بول په د پاکستان او هندستان او په د ټول وطنو کې د ار نه جوړي جلا جلا متخصصي جلا جلا ډاکټر اندسي چې مې ته زما د غشتنه ده چې په دا ډاکټرانو وګرځيږي دغه د خپل خوار او غریب مزمن غم وخوري نور وخت نه نشم وسلام.
د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه مینوالو د دیونی خبرونه محمدوم روا مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم هغه دا چې دغه خبرونه د ازادۍ رادیو نظر نه څرګندوي او د اوریدونکو د پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله میم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.